قول کې د چاند په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي رادیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه زایده. د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغۃ الله هوتک ازادي رادیو ته وویل
متولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایع ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه وه.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود، نه یوازې نقدي کارو ترڅنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. د راپورونو له مخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمی ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیونۍ تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ کې د اوکراین پارلمان پرون د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځوه. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 320 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومې پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکراین کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نارینه له استثناء پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري. اوکراین کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدېږي چې د روسیا او اوکراین د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ دا څرګندونه د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړه. ټرمپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ټرمپ دا څرګندونه د روسیې په وړاندې د ریسک د یو ښکارا بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ټرمپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پرولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ټرمپ د ناتو او اروپای ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبريالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی اوریدونکو د پروګرام ورستای راپور اخلو. لتیرې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنۍ او رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوې. د ځانوژنې دغه پیښې بیلابیل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو چې خبري ورسره کړي.
زوانو تروسه ودلنه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. د ایزیتوی چې شپاړس کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیرونه کې د ځایی کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزن د څلورو پیښو راپورونه خبره شوی. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي په راپور کې خبر سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید او اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې وونه مخکې د ځان وزن هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړ ایستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همگیشون محرومون شدن، محرولاک شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه 40 روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هېڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو 12 که 15 دانې ګولې چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هېڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسمۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15 د جولای تر 14 د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 ته زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولی. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتی له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو موبایل:
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیاره کیگی. حق انجونی چه خوانزه و تا بطک اجازه نلری تا انتخاب حق نلری و غکی غلی کرای شوی. د کورونی او لخوا فشارونه، بیوزلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځانوژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځانوژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځانوزنه معنی او حرامه ګڼل شوې ده. تغشان ارواپوهان ځانوزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځانوزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي. هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځانوزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې:
یک توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو سپارښتنه مې داده چې دا ډول خلک دي تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځانوژنې اړوند فکر کوو، نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردناک مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپوه یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځانوژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د سب سویو ځانوزنو پیښو د شمیر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 316 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نه ویلي چې په دې شمیر کې څومره ښځې او څومره نارینه وه. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځانوزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د ځانوزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وای چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز د کړ پات شوي.
سلامونه فریده جان، تاسو د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر و سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یني ته غورز نه زه ډیر په خاطر لرم په اول کې سم د نګری ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیر خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګري چې اوس مثلا د هېواد بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته از ما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي. فعلا
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واتس اپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو عمل ته مساتیر وي او یو دوی ملګری دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکې او شوخی دی ویلې بیا لایق هم وي کې واځه شوخه وي
او خو مې یعنی په ډېره ټمبل شاګردانو کې نه وم خو د دغه چې خبره ده د اول نمره او نمره سره ډېره ګرځېدلم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زمم چې زه ډېره په استدانم ډېره لایق وم په بي ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم خو هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه یریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږم سیه وه هغه زما سنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راز ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف ته ډال ډېر وو یا مثلا نګرانه په نه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور وه ستوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
پس یادونه وکړه چې ډېره لایق نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم خو د دې عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و ټول مې زده کېدل خو څه شی مې نه زده کېدل هغه ریاضي و تر اخره پورې مې زده نه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه څوکې شبانه جانې که په دې اړه راته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې ومو ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخیې څه دې زده کړې دي؟
پلاو منتو آشک زما هېڅ نه یېږي یعنی که زه عرضه کړم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم چې لسم صف پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یعنې د لسم صف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده ما کله کله وایم زړونه وو پاک وو هر څه مې زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ما د عمل لوري وه خبر یاد کوي چې مې نه هېرېږي یوه ورځ ما حاضري کور تر وړې وه د مکتب حاضري وایي ما ته په مکتب کې ویلي وو که ته حاضري د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کې یم چې د حاضري څه رقم یوسم چې کور مو ور ونخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته وایي څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همېشه به د صنف کومه خبره کېده سرفیلي به وایه هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً پر طریقه وي، زه باید رسنۍ اطلاع شم، زه باید خبریال شم، اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې. نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، دغه نه وروسته وروسته مرد ویزم چلارم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهربانی ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وک نه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته سکوی خبر یاله. دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لور اوس خو د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نه شي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانی دی دقلی رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعاً دا ډېره سخته وه. ولې کوم د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغ وم، یا نه موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې پکې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایب ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره، یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
کړم. بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په ولو کې مې به امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز و، حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورکړي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنی تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی. او که به نور نه وه، د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتلې چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې؟
زمونه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوي، خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما د اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې. زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت ورکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه، مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایي، په کومه باندې؟ یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي. مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو ځکه چې نور قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته مونږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټر شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تر لرم، فقط دومره خبره شه مثلا چې ما ته ویلی شي که بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شه. نور زه کومه اړیکه نه ورسه لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال. خو یو دو چې خبره یم، یو پکې ډېره خفه ده، خو بله ښه خوشحاله ده الحمدلله.
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی ده مثلا کورنۍ که فشار هم رانوړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پدې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دې بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې مو څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځ نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وکابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسره هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مینځل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلن شعر وو زما د کاکا خېدش، د هغه یم ډېر خواسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان. یم دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دان چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه، اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړیږي
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
نه یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکر کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې دې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره له دې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید اتمن دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالۍ لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربان دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښوده راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
چې زلي زما پتا پسی داچ زلی والا گر زما پتا پسی تجھ سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی ماپ جڑا 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 او جڑوی یارا او ناراضی یارا او ناراضی تجھ سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی ماپ جڑا 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 او جڑوی یارا او ناراضی یارا او ناراضی
او ناراضي تجھے سبا 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 کبھی